یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلال او فراس مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د یو شمېر پخوانیو په فساد ککړو کسانو دوسیه لوی څارنوالي ته استولې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، خبرونه له اجمل انڅخه.
افغان چارواکی وایي د ورزګان ولایت په دیراوت ولسوالۍ کې 30 وسلوال طالبان وژل شوي. وروسته له هغه چې د فرانسې په یوه کلیسا کې یوه حمله کوونکي چې چاړه ورسره درې کسان ووژل، په دې هیواد کې امنیتي احضارات تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلیرویشت ساعتونو په لړ کې په کرونا وایرس د 19,000 کسانو د اخته کېدو بې ساري شمېره ثبت شوې. دا ورزګان د دیراوت ولسوالۍ کې 30 وسلوال طالبان او یو افغان سرتیری وژل شوي. دا ادعا د ورزګان د والی ویان احمد شاه ساحل نن ازادي رډیو سره په خبرو کې وکړه. ساحل نن ازادي رډیو ته وویل چې د بریدونه تیره شپه د ولسوالۍ د بازار په شاوخوا سیمه کې شوي او هوایی بریدونه دي. ښاغلی ساحل زیاته کړه چې د وژل شو وسلوالو طالبانو شمیر ښایي تر دې زیات وي. دا والی ویان په ولسوالۍ کې له څور د والی ویان وای په ولسوالۍ کې له څور ز جګړه روانه ده. په پرونی جګړه کې د حکومت یو سرتیری هم وشل شوی دی. په ورزګان کې چارواکي وای هڅه کوي د راوت ولسوالۍ هغه سیمه چې وسلوالو طالبانو په ورستوي ورزو کې نیولې دي بیرته ونیسي. تیر ورځ په ورزګان کې ځایي چارواکو ازادي رډیو ته ویلي وو چې طالبان د راوت ولسوالۍ مرکزی بازار ته له بیلابیلو خواو رانږدې شوي دي. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اوري. وروسته له هغه چې د فرانسې په یوه کلیسا کې یوه حمله کوونکي په چړې درې کسان ووژل، په دغه هیواد کې امنیتي احضارات تر ټولو لوړې سطحې ته پورته شول. د فرانسې ولسمشر امانویل مکرون پرون پیخه یوه اسلام پاله تروریستي حمله وبلله. بلخوا د فرانسې صدر اعظم په دغه هیواد کې د نیس کلیسا په شاوخوا کې د وسلوالو پولیسو د یو کمربند په ایجاد سره د احضاراتو ته شدت ورکړ. حمله کوونکي چې د الله اکبر نارې وهلې، د پولیسو په ډزو ټپي او وروسته ونیول شو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلیرویشت ساعتونو په لړ کې په کرونا وایرس د 19,000 کسانو د اخته کېدو بې ساري شمېر ثبت شوی دی. د جان هاپکس پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې پرون په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 8,900,000 ته ورسید او په دې وایرس د مړو شمیر تر 2,200,000 واوښت. د امریکا د براون پوهنتون د عامې روغتیا مشر ډاکټر آشیش جا رویټرز خبري اژانس ته وویل اوس په امریکا کې وضعیت ډیر ناوړه دی. د اروپا په ګڼو هیوادونو کې هم د کرونا وایرس بیا په خپرېدو دی. په دې لویه وچه کې روغتونونه او روغتیایي سیستمونه تر سخت فشار لاندې دي. حکومتونه په ګڼو اروپایي هیوادونو کې اړ شوي دي چې نوي محدودیتونه وضع کړي. په وروستیو کې فرانسې رستورانتونه او ځینې نور غیر ضروري کاروبارونه بند کړل. جرمني هم د نومبر له 2 دیر ته ورته محدودیتونه لګولې دي. آذربایجان د هغه 29 سرتیرو مړي چې په لانجمنه سیمه نه ګورنو کرباخ کې د جګړې په پایله کې وشل شي ور منستان ته پرون وسپارل. دواړو لورو د دغو جسدونو د سپارل کېدو خبر تایید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې باکو او یریوان یو بل د هغه دریم اوربن په ماتولو تورنوي چې د واشنگټن په منځګړیتوب ورباندې موافقه شوې. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند ویلي یریوان یو وار بیا چمتو دی چې د آذربایجان د سرتیرو مړي هغه هیواد ته تسلیم کړي. تمه کېده چې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د منکس د ډلې د غراز د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له استازو سره پرون په جنوا کې وګوري، خو وروسته رپورټونه راغلل چې دغه کتنه لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره ځنډول شوې ده. پر لانجمنه سیمه نګورنو کرباغ د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر په 20 پیل شوه. تر اوسه درې ځلې د اوربند هڅې شوي دي او بیرته مات شوی دی. بلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. دغه اقدام د الکساندر لوکاشنکو تر هغو هڅو وروسته کیږي چې بلاروس کې پر لارو سړکونو د مظاهرو د ختمولو لپاره پیل کړي. مظاهرې د بلاروس د ولسمشۍ د لانجمنو ټاکنو د نتایجو پر خلاف چې لوکاشنکو یې په نتیجه کې بریالی اعلان شوی پیل شوي. دا د هیواد د سرحدونو د کنټرول کمیټې پرون د هغه څه په پلمه چې دوی د کرونا وبا بللې له لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او اوکراین سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړ. خو داسې ګنګوسی دي چې دغه اقدام ښایي سیاسي انګیزه ولري. د سرحدونو د کنټرول کمیټې ویلي یوازې د بلاروس وګړي او باروړونکي موټر کولی شي د مځکنیو چیک پوینټونو له لارې دغه هیواد ته ننوځي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د کندهار د ارغنداب د جګړو په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریکوو، او د خبرونه په دوام د اداري فساد یو دوسیه تعقیبوو.
قضیه مربوط به وزارت محترم صاحب عامه همچنان
د امیر روغتیا وزارت په اړه حکومت قضیه چې موږ تر لګل شوی په اړه یې څېړنې روانې دي.
د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د روانې اونۍ د سرګندونو په اړه مو په اړه چې هند په افغانستان کې د پاکستان پر ضد هڅې کوي د پوځي چارو د کتون کې دولت وزیر نظر اخیسته.
متیار سیم هو پاکستان کې ډیر وخت تیر کړی دی، بلته دوستی لري، انډیوالي لري، ملګرتیا لري.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې امریکا ادعا کوي چې له دوو بیړیو څخه د ایران وسلې نیولې دي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د ستوني د درد په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو.
مالګین اوبه داسې جوړ کړي چې شدید مالګې زیاتې نه وي، یعنې په دې معنی نیمه ګیلاس سړ مودو چې دومره مالګې دی واچي چې صرف د اوبو خوند بدل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، او هلته دغه څه وخت دا جګړه پیل شوې ده چې خلک د انارو حاصلات اخلي او ګڼ کسان د دې جګړې له امله بې ځایه شوي دي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په ټلیفون را سره ده. رښتینی صاحب، تازه معلومات د دې جګړې په اړه څه دي؟
شبر صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. اول خو باید ووایي چې سیشن به په ورځ باندې وسوال طالبان د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ درو او څلورو کلو ته ننوتل چې هغه د دلاهور، جازې، چارغلبه او تابین سیمې دي. په دغه سیمو کې سرچینو وویل چې درې پوستې په هماغه ورځ باندې پرته له مقاومت څخه وسوالو طالبانو ته تسلیم شوې او پولیسو تکتیکي شاتګ وکړي. د کندهار چارواکي وایي چې د تابین سیمه یې بیرته له وسوالو طالبانو نیولې ده، او په نورو سیمو کې لا هم تصفیوي عملیات روان دي، او له دې خاطر چې وسوال د ملکي خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي دي، دوی له احتیاطه کار اخلي. د اوشتي مرګ ژوبلې په اړه بېلابېل ادعاوې کېږي. پولیس وایي چې تر اوسه درویش وسوال طالبان چې په هغه کې یو شمېر قوماندانان هم شامل دي، دا یې وژلي دي، او برعکس طالبان بیا لا هم د درو پوستو د نیولو او د افغان امنیتي ځواکونو د یو شمېر سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. لکه تاسو یادونه وکړه شبر صاحب، دغه جګړه پر داس مهال پیل شوې ده چې په کندهار کې دا مهال د انارو د راټولولو د حاصل وخت دی. خو د جګړې له ویرې هم یو شمېر سیمې خلکو پریشي دي، او دوکانونه یې تړلي دي، او له کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده.
رښتینی صاحب وبخښئ، دغه کسان چې د کندهار ښار ته پناه راوړي دي، او یا ممکن نور سیمو ته هم دوی تللي او خپل کورونه پریشي، د څه یو اټکل کولای شي چې یا تاسو معلومات ترلاسه کړئ چې تقریبا څومره کسان بې ځای شوي دي؟
تر اوسه یوازې د ارغنداب د شاوخوا سلو په شاوخوا کې کورنۍ بې ځای شوي دي. دغه راز د نور ولسوالۍ هم شاوخوا دوه نیم سوه کورنۍ بې ځای شوي دي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست اټکل کوي چې ممکن ک وضعیت دغه دوام وکړي. شاوخوا لزر کورنۍ د کندهار له بیلابیلو ولسوالیو او دغه راز د گاونډیو ولایتونو څخه به ځای شي.
د لدغه به ځای شوی سره تر اوسه پورې د کندهار په شار کې چارواکو د مرستو ژمنه کړې ده او یا مرستې ورسره کړې.
چارواکي وایي چې تر اوسه د سلو په شاوخوا کې له یو شمېر کورنۍ سره مرستې دي چې په دې کې د ارغنداب بې ځای شوي کورنۍ هم شامل دي. وایي چې د 1500 نورو کورنۍ لپاره سروې پیل شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به د هغوی سره مرستې وکړي.
د طالبانو لخوا د دې جګړې په اړه تر اوسه پورې څه ویل شوي؟
طالبانو د درو پوسټو د نیولو ادعا کړې ده او د یو شمېر سرتیرو د وجلو ادعا کړې ده.
صادق رښتینی مننه. د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی له کندهار له تاسو سره و چې د ارغنداب د جګړې او هلته د بي ځای شوې پاړې معلومات تر سره شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پخوانیو لوړپوړو چارواکو له وظیفوي صلاحیتونو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې دوسیه لوی څارن ولې تتللې ده. ازادي راډیو د دې دوسیه په اړه ځینې اسناد ترلاسه کړي چې د وی ټي بي کمپنۍ انتقال شوي توکي د رسمي قرارداد په نشتون کې د وزارت له مرکزي سټاک څخه یو ولایت ته انتقال شوي دي. دا چې ولې قرارداد نه دی شوی او له دې توکو استفاده شوی او کنه، فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د عامه روغتیا وزارت د پخوانیو چارواکو د دوسیو د څېړلو لپاره یو هیئت ټاکل شوی. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل د دغه دوسیو د څېړنو چارې په چټکۍ سره دوام لري.
قضیه مربوط به وزارت محترم صحتامه همچنان
د عامه روغتیا وزارت په اړه حکومت قضیه چې موږ تر لیگل شوی په اړه څېړنې روان دي. د دې تر څنګ چې د لوی څارنوالي اړوند برخې په دې اړه کار کوي، یو ځانګړی پلاوی هم په دې تړاو جوړ او عامه روغتیا وزارت ته استول شوی تر څو په دې اړه ژر تر ژره څېړنې بشپړ شي او د قانون پر وړاندې خلکو ته اطلاع رسونه وشي.
خاغلی رسولی وایي دغه دوسیه میاشت وړاندې څارنوالۍ ته استول شوی. د افغانستان د بازرس ادارې د عامه روغتیا پخوانی وزیر فیروزالدین فیروز او ورسره 15 همکاران یې د کورونا په بحراني حالت کې د جزا کوټ د 381 مادې د اختلاس، 391 ماده عامه ګټو ته زیان، 403 ماده له وظیفوي صلاحیتونو ناوړه ګټه او 401 ماده کې له لوړ رتبو احکامو سرغړونه او یا په ټپه درول په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دغه ادارې د معلوماتو له مخې د عامه روغتیا وزارت پخوانی وزیر فیروزالدین فیروز، مالی او اداري موینه مموسی زیوار، د اضطراري حالاتو د مرکز مسؤول میرلیس مصطفی، د مالجوي طب استازی او د ماینې هیئت غړی حیات الله نوابی، د فارماسي ریاست استازی او د ماینې هیئت غړی ناصر اسلام او د بیړنیو پیښو د امریت استازی عبدالرزاق ابراهیمی هغه کسان دي چې د روان کال د میزان پر شپږمه لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. خو ازادي راډیو د فیروزالدین فیروز او د همکارانو په اړه د سویو اداو په تړاو ځینې اسناد ترلاسه کړي چې لمخې د روان المریض کال د حمل میاشتې په 11 نیټه د افغانستان عامه روغتیا وزارت اته د سیار او یو د ډیار ماشینونو تدارکاتي چارې پیل کړي. ښاغلی فیروز د دغو توکو د پیرلو لپاره د طبي توکو یو شخصي کمپنۍ قیس انیل سره د قرارداد چاري رواني کړي چې په پایله کې له دې کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک نسو. خو کمپنۍ لوړان دی د عامه روغتیا وزارت مرکزی سټاک ته ځینې طبي توکي انتقال کړي وو. دا چې ولې قرارداد لاسلیک نسو او د قرارداد نه لاسلیک په صورت کې دغه کمپنۍ ولې خپل ځینې طبي توکي وزارت ته انتقال کړي وو، د یادې کمپنۍ مشر محمد صدیق صدیق ازادي راډیو په لیکلي بڼه یو استول سوي پیغام کې وایي قیس انیل کمپنۍ د دې لپاره ځینې طبي توکي د عامه روغتیا وزارت مرکزی سټاک ته انتقال کړي چې په هغه وخت کې د کورونا څپې سخت وي او وزارت د ځینې تولیدي او توریدي طبي شرکتونو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. قیس انیل کمپنۍ خپل اته قلمه توکي وزارت ته انتقال کړ چې د قرارداد نه لاسلیک کېدو وروسته دغه توکي د وی میاسې په تیرېدو سره بیرته ترلاسه شول. ښاغلی صدیق وایي د قرارداد نه لاسلیک کېدو دلیل د عامه روغتیا وزارت د دغه توکو لوړ قیمت په ګوته کړای دی، هغه څه چې په وزارت کې ځینې سرچینې هم تاییدوي. خو د عامه روغتیا وزارت پخوانی وزیر د قرارداد په نشتون کې د وزارت مرکزی سټاک ته د انتقال سویو ځینو اجناسو د تسلیمي حکم ورکړی. مرکزی سټاک د دغو توکو تسلیمي اخلي او پرته له دې چې دغه توکي معاینه سي، د عامې روغتیا وزارت د مالی او اداري معینې ماموسی زیور په حکم د ځینو یې د ویش لړۍ پیلېږي چې په لومړي ګام کې یو دانه سی آر ماشین او ځینې طبي توکي کندهار ولایت ته د عمل میاستې په 19 نیټه انتقالیږي. که څه هم اغلې زیوار له ازادي راډیو سره خبرو ته حاضره نه سوه، خو هغه اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د دې ماشین او ځینې طبي توکو د لیږد دلیل په کورونایي حالت کې عاجله اړتیا ښودل سوي. خو مهمه خبره دا ده چې د ځینو طبي توکو پرته انتقال سوی ماشین له څلورو میاشتو وروسته د استفادې پرته بیرته کابل مرکزی سټاک ته انتقالیږي. دا چې ولې د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد طاووس اشرف نادری وایي
سره لیږل شوي وه چې هغه پیغام د چین هیواد جوړ وه، هغه په جاپاني ژبه یا په چینایي ژبه وه، نو هغوی د زموږ کارمندان نور سره پیدل او په هغه اساس باندې چې بیا دا نوی وزیر راغلی بیا ویل چې هغه بېرته راواستوي. نو په دغه وخت کې زه خدمتي معرفي شوی وم، وزارت ته خپل
خود وزارت اداری رئیس عبدالقیوم مرزی چې د دغو طبي توکو رسمي اسناد یعنی قرارداد یې نه و ترلاسه کړی، هم په ټینګار سره وایي چې هغه مهال هر ګام د خلکو د ژغورلو لپاره پورته سوی.
دمو شرایط به همین ماشینو ضرورت بود
په هغه وخت کې هم دغه ماشینونو تارتیا و چې وزارت د مقام په امر سره باید دغه ماشینونه مرکزی سټاک ته انتقال شوی وای. که څه هم د دې توکو قرارداد نه و شوی، موږ هڅه کوله چې دغه توکي تسلیم نکړو، خو د وزارت مقام هدایت راکړ چې د وخت اړتیا ته په کتو سره دغه توکي باید تسلیم شي او د خپل معتمد په نوم یې قید کړي.
د دغه وزارت د ترانسپورت برخي مسول حمید بهزاد هم کندهار ته د ځینې طبي توکو او انتقال سوی ماشین په اړه داسې وایي:
مو جنس از ستاک مرکزی گرفتیم،
موږ له مرکزی سټاکا توکي ترلاسه کړ او هوایي ډګر ته مو انتقال کړ. خپل فیروز الدین فیروز چې هغه مهال وزیر و کندهار ته په هماغه ورځ روانو، موږ دغه توکي له پوځي ډګر څخه د کندهار ملکی هوایي ډګر ته انتقال کړل او له وزیر صاحب سره ګډ مو دغه توکي د کندهار عامې روغتیا ریاست ته تسلیم کړل.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز بیا د سویو اداو په اړه ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې وویل په هغه وخت کې اړتیا و چې د خلکو ژوند ته لومړیتوب ورکړای وای. هغه وایي وړاندې له دې چې تدارکاتي او قانوني لارو څخه استفاده سوي وای، په هغه وخت کې له کرونا څخه د خلکو ژغورل یوه مهمه چاره وه. د دغو ټولو اداګانو د ښه څیرلو لپاره هغه اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تدارکاتو او حقوقي برخو یو تفصیلی راپور لیکلی چې د هغه راپور په پایله کې د عامې روغتیا وزارت پخوانیو چارواکو او د دغه وزارت د تدارکاتو ریاست له لوري ټول پورته سوي ګامونه د تدارکاتو د 1 حکم د څلورمې فقرې د طرزالعمل په خلاف کې ښودل سوي. د تدارکاتو د قانون په یاد ماده کې راغلي څارونکی انجینیر، د قرارداد مدیر یا د معینې هیئت باید د کار د اجرا تصدیقنامه یا هم د تدارکاتو د منلو یا رد اسناد په مناسب وخت او د قرارداد له مخې صادر کړي. موږ هڅه وکړه چې د دغه قرارداد ټولیز قیمت د عامې روغتیا وزارت د تدارکاتو ریاست څخه ترلاسه کړو، خو دوی په دې برخه کې له خبرو ډډه وکړه. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا امریکا متحد ایالتونه وای په دو بیړیو که ډیر شمیر وصله نیولی ده. دا امریکای چارواکو په وینا دا وصله د ایران سپاهی پاسداران په یمن که حوثیانو تلیشله. متحد ایالاتونو له دې سره په یو وخت د ایران د دوو بیړیو مصادره کړي تیل پرون لیلام کړل. نور تفصیل اسمت سروان راکړي.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي راز راز توغندي نیولې چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک له لورې په بیړۍ کې یمن ته لیږل کېدل. امریکا همداراز ویلي چې د ایران هغه تیل چې د اګست په میاشت کې وینزویلا ته له رسېدو مخکې نیولي وو وپلوری او پیسې به د تروریزم قربانیانو ته ورکړي. د امریکا د عدلی وزارت د دغو تیلو لیلام پرون اعلان کړ او د ایران د څلورو مصادره شویو بیړیو 1,000,000 او 100,000 بیرله تیل پرون وپلورل شول. د امریکا حکومت په اگست میاشت کې د ایران څلور تیل وړونکي بیړۍ چې وینزویلا ته روانې وې ودرولې. د واشنگټن ډي سي د سیمې څارنوال مایکل سورین ویلي اټکل کېږي چې د پلورل شویو تیلو له درکه به شاوخوا څلوېښت میلیون ډالر ترلاسه شي او لویه برخه به یې د تروریزم بس بدین ته ځانګړې شي. امریکا همداراز د ایراني توغندو په اړه وایي هغه یې وروسته له دې ونیول چې په دوو بیړیو کې یمن ته وړل کېدل. د امریکا د عدلیې وزارت له اعلان سره سم په دواړو بیړیو کې د یو سلو یو اویا هدایت کیدونکو ټانک ضد توغندو، اته لمځکې څخه هوا ویشتونکي توغندي او ګڼ نور توغندي او وسلې شامل دي. دا وزارت هم درز وایي چې دا وسلې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس دواک له لوري په یمن کې سخت دریځو ډلو ته وړل کېدې. امریکا له ډیر پخوا څخه ایران حوثي یاغیانو ته په غیر قانوني ډول د وسلو په ورکولو تورنوي.
حسمت ساروان و چې د امریکا د متحده ایالاتونو دا راپور خپور کړ چې امریکایانو ویلي دي په دوو بیړیو کې یو شمېر وسله نیولې ده چې ایران یمن ته استوله تر څو حوثي یاغیانو ته ورسی شي. نن دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام عصمت ساروان مختبری ساروان صاحب، دا پروګرام کوم ولایت ته ځانګړی شوی؟
نن مو ولایت په ولایت خبرونه نیمروز ته ځانګړې ده. د نیمروز د والی ویاند او د ولایتي شورا مرستیال مو میلمانه دي. نو لاوریدونکو څخه له دې فرصت په استفادې هیله کوم چې خپل پیغامونه راوستوي د افغان بیسیم د اتسوه تلش میرې لري او د خبرونې په وخت له دوو تر درو بجو پورې به تلیفون هم د دوی په خدمت کې وي چې په مستقیم ډول سټوډیو ته تلیفون وکړي او زموږ له میلمنو څخه د نیمروز په اړه پوښتنې وکړي.
او دوی کولی شي چې د سکایپ له لارې هم په دې خبرونه کې برخه واخلي. او په روسیو کې چې نیمروز کې د اوبو په بند باندې حمله شوې وه، هغه مسله هم مهمه ده چې یو شمېر ساتونکي پکې وژل شوي وو تر څو عامل منفعت تاسیسات تو په ساتنو کې خلک څنګه ونډه اخیستلی شي، دا خبره هم مهمه ده.
دا نو اوس په اوریدونکو پورې هم ډیر اړه لري او ډیره تمه مو د نیمروز له اوسیدونکو ده چې هغوی ټلیفون وکړي او هغوی د بند په شمول خپل مسایل مطرح کړي.
مننه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار تیر اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی وو چې د پاکستان سفر پر مهال د پاکستان له ولسمشر د دغه هیواد له سر اعظم بهرنیو چارو وزیر د پارلمان له رئیس او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره وکتل او هلته دا تور پورې کړ چې هند د پاکستان پر ضد په افغانستان کې مداخله کوي. بل لور ته په روسیو کې د افغان حکومت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی وو او وی ویل چې اسلام آباد هیله څرګنده کړې ده چې د روان کال تر اخیره چې دوې میاشتې لا پاتې دي په افغانستان کې به اوربند وشي. داود جنبش د اوربند امکاناتو پوښتنه د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني جنرال دولت وزیری سره څخه کړې ده. تورن جنرال وزیری وایي
زه خو دا د افغانستان مشکل چې څومره دی په دومره کلونو کې غټه برخه چې دا پاکستان دی. زه درته وایم که چیرې پاکستان دا نن مغواړي چې په خپلو ژمنو باندې ودرېږي په افغانستان کې سوله راځي. دغه اوس د حقانی ډله او دا نور د طالبانو ګروپونه ټول په پاکستان کې دي او دا ټول روسي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي د دوی هغه کورونه یې د تداوی ځایونه یې او اکمالاتو زینې ټول په پاکستان کې دي. نو که پاکستان په خپل ژمنو ودرېږي خو مشکل حل دی، هیڅ خبره نشته. دی اصلا په افغانستان کې د ایران مداخله دی خو د ایران مداخله ډېر اسانه باندې کولې شو مونږه ودرو او وی د مداخله شاندې کو او اسې معنی هی او هیوادونه دلته مداخله نه کوي، مستقیما مداخله نه کوي. نور هیوادونه دلته مداخله نه کوي، چین زمونږه وندې دی او وی نه کوي. ایواز پاکستان دی چې ټول د مذاکرات او خبرې چې شروع کېدلې په هغه وخت کې طالبان په خپل پاکستان ته لاړل، الته هدایت واخیست او بیرته راغلل ته په افغانستان کې دغه جګړې تشدد ورکې او تلفات را منځته کړل. نو زه خپل عقیده نه لرم که چیرې پاکستان وغواړي په افغانستان کې سوله راځي، ځکه دا څلوېښت کاله ټول دا مشکلات پاکستان ایجاد کړی دی او سیم ایجاد دی.
وزیر صاحب د ښاغلی حکمتیار څرګندون ته په پام سره تاسو دی پوزي په توګه راته وې ساغي دا تور ملګاو چې هند په افغانستان کې په ملیشیا جوړولو باندې بوخده او غواړي چې د افغانستان له خبرینه د پاکستان ګټو ته زیان واړي، دغه یو نه کی تاسو ته څومره بریښي دلی دي؟
والا څومره چې ما ته معلوم را حکمتیار صاحب ته په ډېر احترام زه بیا ویم په ډېر احترام، خو داسې کوم شی ما نه دی لیدلی چې د هند حکومت په افغانستان کې یا نظامیان ولري یا د دفاع وزارت سره داسې کومه معامله ولري چې هغه ملیشیا جوړه کړي. لکه دا مخکې ورور چې وویل د هند همیشه د حکومتونو سره معامله ده او د حکومتونو سره کومک کوي. په افغانستان کې ما ته خو زه چې څومره په دفاع په وزارت کې وم ما خو قطعا داسې کوم شی تر سترګو شوی نه دی، نه مې اورېدلی دی نه مې لیدلی دی چې د هند حکومت په افغانستان کې ملیشیا جوړې کړې وي یا د پاکستان په مقابل کې داسې ښکاره چې موږ ته معلوم شوی وي یا مو لیدلی وي کوم عمل یې کړی وي یا حکومت تحریک کړی وي. د افغانستان سره ټول وخت مرسته کړې ده، کومکونه یې کړي، پروژې جوړې کړي، لکه د پارلمان د ودانۍ جوړول یا د اندرا ګاندي د شپخانې یا مثلا د بندونو دغه کومکونه یې کړي دي.
نو فکر کوي ښاغلی حکمتیار به
دا خبره نه شم پیدا
کړی، ښاغلی حکمتیار به ولې دا خبره کړي وي؟
زه وی کولای شم چې حکمتیار صاحب هو پاکستان کې ډېر وخت تیر کړی دی، بلته دوستی لري، انډیوالي لري، ملګرتیا لري. زه په فکر کوم چې د دې په خاطر به کړی وي، نو بل کوم شی به نه وي. په ډېر احترام زه بیا حکمتیار صاحب ته خو هدف دا دی چې زه فکر کوم چې ما خو داسې کوم شی نه دی لیدلی، نه مې اورېدلی دی او نه یې تاییدوم.
جنرال دولت وزیری دا څرګندونې پرون د ازادي په سپو کې پروګرام کې ازادي راډیو ته وکړې.
ستاسو له پیغامونو
مانم شو سلاده ده هلمن ولایت لشکرګا شاد خدا دی غام کې سپریتم دل تورور غل د جنگ څخه خلک راغلی کړي پر دمبر باندې شپې کې د یخ څخه تر سهار پورې شپاتې دل تو حکومت هیڅ مرسته کیا سره نه کوي. اورور وځه ته ما شما د دې ګولې جوړې د عمل لري دل ته خلک ډیر پازاب دي، ډیر په مشکلات کې دي، باید دغه مشران چارواکي باید دغه خلکو ته توجه وکړي. سلام
حجی شیخ حسن کنر ولایت غازی آباد ولسوالی نه خبرې کوم. زمونږ سرک د اسماد ولسوالی نه د نړۍ ولسوالی پورې پام پروت دی او د ایلګل درې د برسن تقریبا 12 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. د مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دا دنه چې مرید را روان شي دلته چې راره شي هغه د کوما په حالت کې یا د ټولو لوړکولو چارواکو نه دا هیله ده چې زموږ په دې خبرو باندې غور وکړي او زموږ دا مشکل حل وباسل کړي.
نورستان ولایت وامل سالینا قاری محمد مدنی ازداری راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپلې زده کړې دغه یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني سپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او د ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي. په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې د ستونې د ناروغي په اړه اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند پر استولې اس ام اس کې لیکي طالبانو د سولې په بهانه خپل 15000 بندیان خوشی کړل او سي جګړې ته زور ورکړی دی. عبدالرحمن له فاریاب څخه پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي کچیرته حکومت او طالبان سوله غواړي دوی باید اور بند وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي له طالبانو غواړم چې لنیول شوی عسکرو سره ظلم ونکړي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکلی دی د غنمو قیمتونه لوړ شوی دی او د اندیشنه ورته څرګنده کړې ده. عبدالمتین له فاریاب لیکلی طالبان او حکومت ته پکار دی چې د سولې په خبرو کې بیړه وکړي. امید پراستولی سمس کې لیکلی دی تر هغو چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند ونکړي د سولې خبرې ګټه نه کوي. ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنه ویب ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل عالم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. دولس په 14 دقیقې شوي لند خبرونه لرو. تر دې وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبرو. لند خبرونه اجمل